ستړي مشي دا مشال لړیو دا زمستا سکوربا اسر الله مومن دا وخت شوه په خبر کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې با واوري په بلوچستان کې د قبیلو ترمنځ شخړه دغه راز د خیبر ضلع اوسیدونکو څه غوښتنې لري او دغه سیمې د خلکو څه ستونزې دي د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې هم تاسو ته معلومات درکوو. دغه راز یو شمېر نور موضوعات هم لرو خو تر هڅه مخکې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. مومبه د مهم خبرونو سرټ کې د بلوچستان په وړ سیمه کې د منګل قبیلې دوه ډلې په ارزي ډزبندۍ سلا شوي. د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي چې د عمل لپاره احتجاجي لاجون کوي او افغان طالبان وایي افغانستان ته د داعش مشرانو د ورتلو په اړه د ایران دا حقیقت نه لري. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په وړ سیمه کې په جګړه کې خېل د منګل قبیلې دوه ډلې په ارزي ډزبندۍ رضا شوې دي. دا پریکړه دوی وروسته له هغو کړې چې د جولای په 28 د بلوچستان پخوانی وزیر د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی په مشرۍ یو پلاوی وړ سیمې ته ولاړ او هلته د منګل قبیلې د دواړو ډلو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال رسنۍ سره په خبرو کې نواب اسلم ریسانی ویل تر هغو به په خوزدار کې پاتې شي تر څو یې چې په وټ تحصیل کې امن نوی پرځای کړی. د نوموړي په وینا سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې یوه 15 کسیزه کمیټه هم جوړه کړې. په وړ سیمه کې د جولای په 19 د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیق الرحمن منګل د پلویانو ترمنځ په یو شخصي شخړه د جګړې له کبله لارې او بازارونه وترل شول خو د ډزبندۍ نه وروسته بیرته په خلاصېدو دي. بلخوا پرون د خوزدار کمشنر ویلي چې د خبرو اترو له لارې د ستونزې د هواري هڅې کوي. چارواکي وایي د اختر منګل او شفیق منګل ډلو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو درنه وسله کارول او تر اوسه پکې د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د خبر ضلع اوسیدونکو وایي چې د جولای پر 15 بعد امن لپاره احتجاجي لاجون کوي. د برات حال کې دا چې د تیر زیارت په ورځ په باړه کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې پولیسو ته مرګ جوبله اوښتي. د باړې یو سیاسي مشر حلیم ګل پردي پرون مشالې ډوته وویل تیرې ناامنۍ او کډوالۍ ځپلي او په هیڅ صورت بیا د سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. حلیم ګل پردي زیاته کړه چې د جولای پر 15 بعد امن لپاره لاجون کوي چې د سړو تر څنګ ښځې او ماشومان به کی هم برخه اخلي.
کمون مرو او که هر شو امدام وطن دی خپل وطن نمون پرېګدو نه په دزو پرېګدو نه په دمکو پرېګدو. 25 تاریخ مارچ په تاسو وګورو چې وړوکی زړوکی او نر و ماشوم او شیال او بوډا دا ټول بیروزی.
د پاکستان حکومت په 2008 کال کې په خیبر او همدارس په نورو قبایلي ضلعو کې په بیلابیل وختونو کې پوځي عملیات کړي وو چې له وجې لکونه خلک کډوال شوي او د نښتو نه امنۍ پر مهال یې کورونه ړنګ شوي وو. له دې وړاندې د خیبر ضلع په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم مخکې د بدامنۍ زیاتېدو په غبرګون کې سیاستوالو فعالانو او ځایي مشرانو په وار وار لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. بلخو د پاکستان پوځ درید لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره د وسلالو پر ضد هدف فی عملیات کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د کوکخیل قبیلې مشران وایي چې حکومت تیرا راجګل ته د کډوالو د ستنېدو دوهمه لړۍ چنډولې ده. دوی نن مشالې ډوته وویل چې روان کال د مارچ په میاشت کې په وړومبي پړاو کې خواوشا 15,000 کډې ستنې شوي دي خو چارواکي د نامعلومه وجوهاتو په اساس د ستنېدو دوهمه لړۍ ځنډولې ده. یو ځایي مشر ملک نصیر کوکي خیل وایي چې سیمه یې د پوس په کنټرول کې ده نو باید د ستنېدو اجازه ورکړل شي. نوموړي پوښتنه راپورته کړه چې افغانستان سره په پوله ازغن تار غځول شوی او سیمه کې پوځي چوڼۍ جوړه ده نو امنیت ولې نه پڅه کیږي. بل خو د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت یو وزیر تاج محمد پریدي مشال ریډیو ته په استول پیغام کې ویلي چې د کوکی خیل راجګال کډوالو ستنېدو لپاره بازر له ملیشیا ځواک سره ویني او د ستونزې حل برو باسي. تیرا راجګال د خیبر ضلع د جمرود سب ډیویژن برخه ده چیرته نه چې په کال 2013 کې د بدمنې عمله خوښه شل زره کورنۍ بې کوره شوې او د جلوزو کډوالو کیمپ پرځې په جمرود کې لخپل خپلوانو سره ډېر دي. د خبر پښتونخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم په هغه صوبه کې د بارانونو د نوې لړۍ او په ځینو ضلعو کې د سیلابونو د ځمکې خویدو خبرداری ورکړې. پرون پی ډی ایم پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د خبر پښتونخوا په شانګله، ابټآباد، ملاکنډ، بیجن، کورما، خیبر، پېښور او ځینو نورو سیمو کې له نن څخه د سیلابي بارانونو امکان دی چې تر مخه یې په ځینو سیمو کې د ځمکې خویدو او سیلابونو راتلو خطر هم شته. له دې وړاندې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د جولای پر 19 د بارانونو له کبله د دیوالونو نړېدو په دوو پیښو کې 13 تنه وژل شوي وو. د قدرتي پتونو د نظم ملي ادارې د جولای پر 1 ویلی وو چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال په بیلابیل پیښو کې 10 تنه وژل شوي او 18 نور جوبل شوي. د تیر 2020 کال په اوړي کې هم د سیلابونو له کبله په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې سلګونه کسانو ته مرګ جوبله اوښتي وه. او د طالبانو حکومت د بونو چارو وزارت د ایران د بونو چارو وزیر هغه څرګندوندې رد کړي چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. دغه وزارت تېره شپه په خبرې کړي خبر پاڼه کې لیکلي که چیرې ایران افغانستان ته د داعشانو او خطو په اړه معلومات لري دوی سره دې شریک کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بونو مشرانو موجودیت ردوي چې د بونو چارو سرپرست وزیر یې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له بهره ورد شو کړي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمیر مشرانو د وجلو خبرونه هم ورکړي دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مول مشال رډیو ورل تاسو زما خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګاوري د بلوچستان په وټ سیمه کې په قبایلی شخړه کې ښکېلو د منګل دوو قبیلو ته د سیمې او سیاستوال وایي
زه د منګل قبایل د دواړو شاخو زخه دا مطالبه کوم چې په قتل او غارت باندې یو د بل په وژلو باندې دا مسلې ډیریږي کمیج نه.
او پر دې به هم خبر شي چې خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه وجنې ولی زیات شوې دي.
د دې وجه چې دا واقعیت چې دی وستر ورځ ډیر زیات سیوا کېږي ځکه چې صحیح سزا او ویتنه ملاويږي.
او د پښتو ژبې نامتو شاعر اعجاز خټک پر وفات کېدو د هغه ملګری خپدی
خدای است شو هغه خکولی خکولی خلک په ظاهر او په باطن سپیشلی خلک او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي جړوي مې غتللې تللي خلک.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسه. او سمبو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د بلوچستان په وټ سیمه کې په یو قبایلی شخړه کې ښکېلو د منګل د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د ډزبندۍ وروسته په سیمه کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه خلاصېدل پیل شوي. ډزبندۍ د حکومت په منځګړیتوب شوې ده. د جولای پر 19 د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اخترجان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیق الرحمن منګل پلویانو ترمنځ نښتې شوې وې چې په کې تر اوسه 15 کسان زخمیان شوي دي. د بلوچستان حکومت ویلي چې په وټ کې د امنیتي حالاتو د کنټرولولو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه شاوخوا 400 کیلومتر لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په وټ سیمه کې د بلوچستان منګل قبیلې سره تړاو لرونکو دوی ډلې په ارزي ډزبندۍ باندې راضي شوي دي. دوی دا پریکړه د هغه وروسته کړې ده کله چې د جولای په 18 نیټه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی د یو پلاوي سره د کوټ څخه وټ ته رسیدلې او هلته د منګل قبیلې د دواړو ډلو سره جلا جلا لیده کاته کړو. په دې پلاوي کې د پښتنو او بلوچستان مذهبي عالمان او قبایلی مشران هم شامل دي. وروسته د ځای خبري اعلان سره په خبرو کې نواب اسلم رسانی ویلي دي چې اتسوي فلاوی به تر هغه وخت پورې به په ضلعه خوزدار کې وي چې ترڅو په سمه توګه په تحصیل وټ کې امنیت نیوی ټینګ سوی. د ورډ بازار دکانونه او مارکیټونه بیرته مخ پر خلاصېدو دي، کوم چې د جولای په 19مه نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر جان مینګل او داغه د سیاسي او قبایلي مخالف میر شفکیل رحمان مینګل د ډلو ترمنځ د ډزو له امله تړل سوي وو. په کوم کې چې د چارواکو په وینا د یو بل په ضد درنه وسله هم کارول سوی ده. په دې ترڅ کې د جمعیت الاسلام نظریاتي ډلې مرکزی مرستیال مشر مولانا عبدالقادر لونی د جولای په 12مه نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې وویل چې د وړ قبایلی ستونزه هوارول زموږ د ټولو ذمواري ده.
زموږ ټولو ته دا پکار دی چې موږ د سولې کوشش وکړو، او زه د مینګل قبایل د دواړو شاخو څخه دا مطالبه کوم چې په قتل او غارت باندې یو د بل په وژلو باندې دا مسلې ډیریږي کمیږي نه، دا مسلې حل کیږي نه. د پښتانه او د بلوڅ دا روایت دی چې هغه پر کمبله سرکښینی او دا مسلې حل کیه توپک چې دی هغه مسلې زیاتوي یا کموي نه. څه اندرونی قوتونه او بیرونی قوتونه دا غواړي چې په بلوچستان کې د قبایلو په مابین کې جګړې روانې وي، امن او امان خراب وي.
بل په لوته د بلوچستان د حکومت لخوا هم د وړ د امنیتي وظیفه اړه هلې ځلې ګړندۍ شوي دي، او د جولای په 18مه نیټه د بلوچستان کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په مشرتابه کې د جګړو چارواکو یو غونډه شوې ده. په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو ویلي دي چې د وټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې امنیت ټینګول د حکومت ذمواري ده. وروسته په دې ترڅ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د اعلی وزیر ویان بابر سبزي د جولای په 18مه نیټه ویلي دي چې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو لمحه به لمحه د وټ د وظیفه اړه د جګپړو چارواکو سره په تماس کې دي.
قبائلی مسئلہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے یہ،
دایمه قبایلی او ډیر اساس ستونزه ده. د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو تر ټولو زیاته هڅه ده چې په مفاهمت او د خبرو د لارې دا ستونزه هواره سي، ځکه چې د جنگ د لارې دا ستونزه نسی هواره دی. زه د ټولو نوابانو، سردارانو، سیدانو ترڅنګ د قبایلی مشرانو څخه غوښتنه کوم چې هغه د موټی راونه غاړي او د دې ستونزې په هواره کې د خپل کردار ادا کړي. دا ډول دواړه فرق څخه هم غوښتنه کوم چې د ولس په خاطر دی جنگ بندی وکړي او په خپل کې دي سرکښيني او دا ستونزه دي د خبرو د لارې هواره کړي. بل په لوته بلوچستان هاي کورټ هم د وړ د وظیفه اړه د یو درخواست سره نه پیل کړي ده، او ویلي دي چې په دې قضیه کې دي دواړه ډلې عدالت ته راوبل سي. د جولای په 18مه نیټه د درخواست گزار امین الله مکسی اډوکیټ لخوا په جمع سوي یو درخواست باندې د بلوچستان هاي کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس عامرانا سماحت یا اوریدنه کړي ده. عدالت ته درخواست گزار ویلی دی چې د قبایلی جنگ په اړه کې د ولس بنیادی حقوق تر پښو لاندې کیږي، او بل دا چې د امنیت ټینګول د حکومت ذمہداری ده، لکن د په خبره چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ چې مکله د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د مشر منیر کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه د جولای په 18مه نیټه و مشالیډو ته وویل چې د وټ قبایلی جګړه د هیچا په ګټه نه ده، بلکې د دې لوی تاوان و عام ولست رسیږي.
سوال یې نشان دغه هم دی چې دا وخت په فیډرل ګورنمنت کې اختر منګل سا پارټي داغه پارټي پارسل ده، او په بلوچستان ګورنمنت کې هم داغه خپل څه اړیکې سته. د دا ګورنمنټو باوجود او د سردار عطاولا منګل د بزوی خلاف سردار اختر منګل کې د ګرد منګل کې بلې سردار دی داغه خلاف دارنګ واید یو سړی چې لګیاوي دا خو پرا یو داغه بغیر کړه کې نه شي کولای. د دې شالخه یو قوت لګیا دی چې دا شان کول غواړي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان په وړ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان مینګل او د میر شکیل رحمان مینګل ترمنځ د قبایلی شخړه د ډیره وخت راهیسې را روانه ده چې کله تیزه او کله کراره سي. په کوم چې نه هیواز د یو بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلی دی، بلکې ځینې کسان هم په تیرو وختو کې د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلی
پا په 2:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 3 بجو،
د مشال مرکه
په 4:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 5 بجو.
مشال ډیو د غوږ سره د مخکې تاسو د یو ترن راپور ورده چې د بلوچستان د منګل قبیله د دو ټل ډلو ترمنځ د ډزبندۍ پړه باندې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د سواد د مټه چپریال تانی په حدودو کې د غیرت په نوم دوه کسان وژل شوي. پولیس وایي چې ملزم د وسلې سره نیول شوی دی. په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې روان کال هلته 20 کسان د ناموسي وجنو ښکار شوي دي. په 2018 کې د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره قانون جوړ شوی و، خو تر اوسه د غیرت په نوم وجنه کې ککړ تن ته سزا نه ده ورکړل شوی. تفصیل د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د سواد تحصیل بټي چپریال پولیس تانی مشر ایس ایچ او محمد زیب خان د جولای په 20 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د مټي په پیو چار شکی کلی کې یو تن ناوخته خپل خزه او ورسره یو سړی په ډزو وجلی. پولیس وایي چې ملزم نیولای شوی او هغه وایي چې دواړه تنان یې د غیرت په نوم وجلی.
دا د دې غا د سپېڅلې ولسمه د دې پلان نه اوسه د پیو چار علاقه ده. هغه وایي چې تانی نه کم کم 18-19 کیلومتر لری ده سره او هغه چې اسلام نه اوسه خپل کور والا او په دې فایر کړل وي او البته لا ودي من د رفتار هو اسلامي کوموا علي قتل اغبر مقصدي.
په سواد کې د خزو او ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو مدني پاله نیلم چټان وکیل وای چې سواد او ټول خبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وجري زکه زیاتیږي چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کی او رسته پکې راضینامي وشي.
نو کله چې د غیرت په نوم قتل وشي نو کومه وګور په هغه کې همیشه یو خزه چې دا قربانيږي او اوس چې دنه سړی ورسره قربانيږي. اوس چې ریسنټلی کوم کیس شوه دی په چپریال سایت کې نو هغه هم یو خزه د یو سړی دی چې هغه وی وجنه شوی دی د غیرت په نوم باندې. نو یقینا چې هغه څه دی هغه گرفتار کړي هم شي، هغه چې دی هغه ټرایل ته هم راوستل شي، خو به دې منځ کې کوم پرومایز او شید دی د فیملیز په منځ کې. نو بیا چې دی نو هغه وی دا کوم ملزم چې دی هغه چې دی نو هغه ریها شي د دې وجه چې دی دا واقعیت چې دی وستر ورځ په کی پی کی کې ډیر زیات سیوا کیږي ځکه چې صحیح سزا او ویتنه ملاويږي.
پسواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وای چې سخت کال دوی ریکارډ تر مخه یو شتنان د غیرت په نوم وجلې شوی چې پکې سلور سړی او ولس خزي شامل دي. دی وای چې د بشري حقوقو ټولنو په دغه سخت تشويش ته
غیرت په نوم چې کمی وجنې کیږي د دې دی اول خبره قاعده تحقیقات کیږي. یو په دې کې زمنګ کمی چې کم دی هغه زمنګ د ولس پسته باندې هم دی، د قانون اداري چې کمی دی دا هغه پسته باندې هم دی ځکه چې په دې کې کم غیرت په نوم کمی وجنې کی په هغه کې هغه دفې کمی چې په آئین کې شامل شي یا په قانون کې شامل شي دي نو هغه دفې اکثر نه لګي. سیمپل په 302 کې هغه کیس چې کم دی هغه ډیل شي. دویمه د اولس په ساته باندې کمی ده چې یاره آگاهی نشته، پوهه نشته د خلکو سره. په کار د چې مونږ د قانون کم چې د مخنیوي کوي د هغه پوهه خورکو خلکو ته په هغه باندې پوهه ورکو هغه ته آگاهی ورکو چې داسې کم کیسونه کیږي چې په دې کې کمی راشي.
د بشري حقوقو ټولنه او وکیل وایي چې د غیرت په نوم وجنه حکومت یو ناقابل معافی جرم ګرځولې او دې کې حکومت پریقوي او ملزم پکې نه راضینامه کول شي او نه دغه ضمانت کیدی شي. خو بیا هم په سواد کې ملزمانو ته ضمانت ورکول کیږي. خو بلخوا پولیس په سواد کې سخت کال تر دې دمه د غیرت په نوم د شپږو وجنو تصدیق کوي. پولیس وایي چې دې کې د قانون مطابق کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اردن کو پختونخوا ملی عوامی ګوند د جولای پر یو اجتماع د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړي. په دغه وخت د دوی وینا وه چې د سند صوبې په خیرپور ضلع کې پولیسو د باجوړ اوسیدونکي سلطان محمد نیولی وو چې وروسته د پولیسو د تشدد له وجې مړ شوی دی. د احتجاج کوونکو وینا وه چې په سند کې پښتانه زورول کیږي او دا ډول پیښې بیا بیا ورسره کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د سند په حکومت او پولیسو سخت نیوکې کړي او غوښتنه یې کړې چې د سلطان محمد په وجنه کې ککړو کسانو پر ضد سخت ګامونه واخلي. سلطان محمد د خیبر پختونخوا د باجوړ اوسیدونکی وو، د شپږو ماشومانو پلار وو او یو درزی یا ټیلر وو او همدغه مزدورۍ لپاره یوه اونۍ وړاندې د سند خیرپور ضلع ته تللی وو. بلخوا د سند پولیسو مشر آی جی سند پولیسو په حراست کې سلطان محمد د مړینې د تحقیقاتو امر کړی. د خیرپور پولیسو وایي چې د پیښې پلټنې کوي. په تفصیل د نیزلی په راپور کې
پختونخوا ملي عوامي ګوند د جولای په 28 کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. چې په ګڼ شمیر کې عام خلکو د ګوند پلویانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د سند په خیرپور کې د وجلې شوي سلطان محمد د پیښې د پلټنو او د پولیسو حکومت په ضد شعارونه وهل. ریادی مظاهری په وخت د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټری نذیر جان یوسفزئی بیا مشال ریډیو ته وویل سلطان محمد د پولیسو د تشدد له کبله ساور کړي.
په خیرپور کې یو د باجوړ سیدن کې پختون چې نوم سلطان محمد دی، د حال تک د ټیلر ماستر فیس کار کوي. پولیس راغل دي د بوتل نه چې تا انټری نه دا کړي، انټری نه کول مانا دا چې انټری وک په ځای د دې چې انټری کول د تشدد په کړ د دوه د هدا پورې تشدد کړي چې دا سړی بیا لشه دی، بیا اسپتال ته بوته، بیا چې اسپتال ته بوته په حق رسیدل دی.
نذیر جان یوسفزئی زیاته کړی چې سلطان محمد د خیبر پختونخوا باجوړ اوسیدونکي وو او یو اونۍ وړاندې د سن خیرپور سیمې ته د مزدورۍ لپاره راغلی وو. د نذیر جان په وینا چې سلطان محمد شپږ ماشومان دي او نوموړی درزی وو او په خیرپور کې هم په یو دکان کې جامې ګنډلې چې پولیسو پورته کړې وو. د ځایي رسنیو په وینا چې سلطان محمد پولیسو د جولای په 19 نیولې وو او هم په دغه ورځ د پولیسو لخوا روغتون ته د بوتلو په محالې په لار کې ساور کړی. بلخوا د سن پولیسو مشر آی جی سن د پیښې نوټس اخیستې او د پولیسو په حراست کې سلطان محمد د مړینې تحقیقات او امرې هم کړې دي. بلخوا د سن د خیرپور ضلع پولیسو ایس ایس پی میر روحیل خان کوسو د جولای په 28 مشال لیډیو ته ویلي چې سلطان محمد د پیښې رڼا پلټنی پیل کړې دي او په یو اونۍ کې براپور آی جی سن ته وړاندې کړې شي. د خیرپور پولیسو دا منلي چې سلطان محمد د پولیسو په حراست کې مړ شوی دی، خو هغوی د دې تور نه انکار کړی چې په سلطان محمد پولیسو تشدد کړي. بلخوا په کراچۍ کې یادی مظاهره کې احتجاج کوونکو تور پورې کړي چې پسند کې د یو منسوبې لاندې پښتانه زورول کیږي او د تشدد ډګې پیښې پکې هم رامنځته کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې سیکرټري عبدالرب دورانی بیا مشال لیډیو ته وویل
په سند کې د پښتنو تنګول شروع شوی دی، زورول شروع شوی دی. موږ په سخت ټکو د دې بل واضح مثال سلطان محمد باجوړی دی چې دی باقاعده د پاکستانی نیشنلټی د چیکیږي او بیا دی وژنل کیږي. نو دا یو تاسو پرستا او یو نسل فرستا رویه ده. موږ د دې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په سخت ټکو غندنه کوو او د سرکار سره مطالبه کوو چې دغه شان وسلاس واخلي.
بلخوا د سن حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په تازه احتجاج تر وسه سندي ویلي، خو د جولای په 20 د سن د اطلاعات وزیر په کراچۍ کې د خبری غونډې په وخت د یوې پښتنې په ځواب کې ویلي وو چې سن صوبه کې د چا په ضد هم د تعصب په بنیاد هیڅ کاروایي نه کیږي او څوک چې هم د خلکو د وجنو یا نورو پیښو کې ککړ وي پر ضد قانوني ګامونه اخستل کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د سلطان محمد د وجنې غندنه کړي او د حکومت نه غوښتنه کړې چې په دې لړکې دې رڼا پلټنې وکړي او ککړو کسانو ته دې سزاګانې ورکړي. په سند کې سندیانو پښتانه د تشدد د ګو پیښو تورونه په یو بل پوری کوي. تیر کال د جولای په 12 د سند صوبې په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلن بلال کاکا د وجلې کېدو وروسته د تشدد ټکې پیښې مخې ته راغلې وي. وروسته له هغې د سند صوبې په ګڼو سیمو کې د پښتنو چایخانې، هوټلې، دوکانونه او نور کاروبارو په زور بند کړی شوي وو او دړکۍ ورته ورکول کېدې چې سند څخه دې وځي. په عین وخت کې د کراچۍ په ګډون د سند په ګڼو خارونو او سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي جګړو او وهلو ټکولو پیښې هم شوې وي او څو ورځې د سند په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو کاروبار بند و. بلال کاکا چې په خټه سندې او د هوټل مالک شاه سوار پښتنو، له دې وړاندې هم د سند په خیرپور، لړکانه او نورو سیمو کې دا ډول پیښې مخې ته راغلي دي، خو بیا حکومت او امنیتي ادارو حالات خرابېدو ته نه دي پرېښودي او خلکو ته هم د پر امنه پاتې کېدو ویناګانې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل سیمونه د پوځي عملیاتو پر مهال به کور شوی خلک وای دوی د حکومت او امنیتي ادارو نه یو ځل بیا غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دې ستانه کړل شي. د کډوال وای نه کالونه زیات وخت وشو چې د زربیزه په نوم د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی دي او تر اوسه د کډوالۍ ژوند کوي. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وای چې څنګه ورته د دغه سیمې د وسلوالو څخه د پاکېدو خبر ورکړل شي نو د پاتو کډوالو د ستنېدو عمل به پیل کړي. په نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال مختلفو سیمو بې کوره شوي خلک لمن دي چې د نهه کلونو زیاتې مودې بې کوره کېدو پس هم خپلو سیمو ته ستانه نه شول. دوی وایي چې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملی. ماشومان، خزینه، سپینګیری د خپلو کورونو د لیدو په ارمان دي. دوی له حکومت او فوز غوښتنه کړې چې سیمه یې صفا کړي، امنیت ټینګ کړي او خپلو کورونو ته یې پرېږدي. عزیز الله د تاخیلو اوسېدونکي دی، اته کلای افغانستان او د تیر یو کال موده یې بنو بکا خیل کیم کې کډوالي تیره کړې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې نور ذهني ناروغان شوي دي. دوی با تر کما پورې کډوال وی
میزه د کډوالۍ د ځوان نساس تړي په دامنګای کې په دغه تکلیفینه کې وخت راوي چې کیم امرسته کومک ته میش سره کوم میش وخت په دانه شي تر ولای نر مزید میش خپل وطن غوړي چې خپل وطن ته لور شي شاول زوای او ګړو کاجا نه کولم تر څول چې دغه میز ځوان تر وی د کډوالۍ ځوان د کیم وخت پر تر وی نر میش مزید د ما خراب شوی دي د بال بچم خراب شوی دي نه سکول شته نه سپیټال شته په خوغه کاجا مداخل کې هغه سہولت نشته هر یو کونډه رنده تیم ته غوړي چې خپل وطن ته لور شي هر څوک د خپل وطن پرمن مرشل.
شمالي وزیرستان کې 2014 کال کې فوزی عملیاتونه لکونو خلق به کور شول چې دا انتظامی په وینا اوس 90% نه زیات ستانه کړل شوی. خود د تاخیل تحصیل نیمایی او شوال به کور شوی لا هم پاکستان او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شوالو سیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې شوال تحصیل نه به کور شوی لا هم ستانه نشول. هر کال یې هلته د زنغوزو فصل ضایع کیږي، ورسره مرسته هم نشي. نو ما وړي وویل چې کالونه وشول چې لخپلو کورونو یې شړلې نور دې پیره هم وشي.
د شاول خال چې کیم دې بکاخیل جان خیل کو بلخیل در په در خوره په سر ګرځي مشرون بډاګون یې او نو جوان یې په دې ورمون باندې پر دې خوره تا وسپور شول مړ شول چې نن می خپل وطن تازه دیږي سبو می خپل وطن تازه دیږي. نو می د حکومت نه مطالبه کوي چې په دخل باندې دراخ مو کو نور د خپل وطن ته ابوت شي. اې د خال کې باقي وزیرستانونه غونډه نه راشن شته نه مرسته شته د حکومت نه دا پر زور مطالبه کوي چې په دخل باندې دراخ مو کو.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د تاخیلو او شوال کډوالو د واپسې پاړه وپښتل نو دوی وویل چې د تاخیلو نیمایي خلک ستانه شوي. د نورو سیمو کلیرنس یعنی صفایي روانه ده. شوال او د تاخیلو واپسې پاړه غو روان دي، غواړي چې زر ورته لاره وباسي او نور یې ستانه کړي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم ادارا پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم وویل چې دوی چمتو دي څنګه هم چې حکومت او فوز نه امر وشي او د دغو سیمو کلیرنس ریپورت ورکړي نو دوی به د کډوالو واپسي تیاری ونیسي. کډوال غوښتنه کړي چې نور د دوی په سیمو کې امن ټینګ کړل شي. د دوی پورم نه واپسی یقیني کړي چې نور خپل کورونا او کلی آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستی او تاسو دغه راپور واوریدو. لږ شیبه کې شپږ نیمې بجې کېدون کې دي، نو تاسو ته د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د بلوچستان په وړ سیمه کې په جګړه کې ښکېلې د منګل قبیلی دوه ډلې په ارزي ډزبندۍ رضا شوي. دا پریکړه دوی وروسته له هغو کړي چې د جولای په 21مه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی په مشرۍ یو پلاوی وړ سیمې ته ولاړ او هلته یې د منګل قبیلی د دوه ډلو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال رسنیو سره په خبرو کې نواب اسلم رسانی ویل تر هغو به په خوزدار کې پاتې شي تر څو یې چې په وټ تحصیل کې امن نوی پر ځای کړي. په وټ کې د جولای په 19مه د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیق الرحمن منګل د پلویانو ترمنځ په یوه شخصي شخړه د جګړې له کبله لارې او بازارونه تړل شوي وو. دغه راز چارواکي وایي چې په دوانو ترمنځ په دغه ډزو کې درنه وسله کارول شوی چې پکې تر اوسه د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي. د خبر ځلې اوسیدونکو وایي چې د جولای پر 15مه بعد عمل لپاره احتجاجي لاجون کوي. دا په داسې حال کې دا چې د تیر زیرت په ورځ په باړه کې په 2000 بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د باړې یو سیاسي مشر حلیم ګل افریدی پرون مشال ډوته وویل تیرې نه امنی او کډوالۍ ځپلي او په هیڅ صورت بیا د سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. بلخوا د پاکستان پوز او دریز لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره د وسلوال پر ضد هدفي عملیات کوي. او د خیبر ضلع په جمرود کې د کوخېل قبیلې مشران وایي چې حکومت تیرا راجګل ته د کډوالو د ستنېدو دوهمه لړۍ څنډولې ده. دوی نن مشال ډوته وویل چې روان کال د مارچ په میاشت کې په لومړي پړاو کې فوشا 15000 کډې ستنې شوې دي، خو چارواکي د نامعلومه وجوهاتو په اساس د ستنېدو دوهمه لړۍ څنډولې ده. بلخوا د نگران حکومت یو وزیر تاج محمد افریدی نن مشالې ډوته پستولی پیغام کې ویلي چې د کوخېل راجګل کډوالو ستنېدو لپاره به زر له ملیشا ځواک سره وینو د ستونزې حل به راوباسي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو او عادي وګړو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي، ځینې پوهان دا دریځ لري چې دا سیمه یو ځل بیا د نړیوالو او سیمه ییزو قوتونو ترمنځ د یو نوي ساړه جنگ مرکز جوړ شوی او په راتلونکو وختونو کې به د بدامنۍ پیښې نورې هم ډیرې شي. خو ځینې بیا وایي چې وسلوالې ډلې دلته له وړاندې نه موجود دي او خپله نظریاتي او ستراتیژیکي جګړه پر مخ وړي او د پاکستان غوندې هیوادونو لپاره یې امنیتي چیلنجونه ډېر کړي دي. په نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه جوب او د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور او اړوند سیمو کې وروستیو ترهګرو بریدونو یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه پښتنې راولاړې کړې دي. ځینې کارپوهان دریز لري چې د چین لخوا د روډ اینڈ بیلټ انیشیټیو یا د سړک او سیمې پروژې د امریکا غوندې ځواکمنو هیوادونو واک او اثر ته چیلنج جوړ کړی دی او امریکا هم غواړي چې مخه ونیسي. د سیمه او سیاسي چارو په افراسیاب خټک په دغه اړه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې سیمه د یو نوي ساړه جنگ په لمن کې ده او ویره ده چې را روانو وختونو کې به امنیتي وضع نور هم خراب شي. نوموړی زیاتوي
یو خدای چې چینو د امریکای منځ کې چې د کم نوې کشمکش دی چې هغه کې زمینی توګه باندې روسو چین بیا ملګری دي، چونکه زاړه سور جنگ نه دلته ډېر سختارونه سټرکچرونه پاتې دي. یعنې دلته کې لکونه داسې خلک دي چې هغوی ټرین شوي دي او د انتها پسند یا افراطي ایدولوژي یا نظریې باندې سنبال دي. نو لهذا داسې ښکاري چې دا جنگ بیا دلته راځي. دا دوهې معاهده هم چې شوې دا دې لپاره شوې ده چې طالبان راوستل شي افغانستان. مجاهدین، طالبان، داعش، مطلب ہے کہ جہاد پنوں دا جنگ وش جاری ہوئی. نو چې دا جنگ زیات شي نو چین به څنګه دا خپل هغه جوړوي دا کاریډور یا تجارتي لارې به څنګه جوړوي؟
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د دوحې د تړون د لاندې خپل ذمواري نه پوره کوي او تر هغه د پاکستانیانو د وینې تویولو لپاره د افغانستان خوره کاروي. بلخوا افغان طالبان وایي چې د دوحې تړونې د پاکستان نه بلکې امریکا سره کړې دي. سیمه کې د وروستیو ترهګرو بریدونو تر شا سدي په دغه اړه شنون کې او خبریال مشتاق یوسف زیوایی چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان ډیر نږدې اړیکې لري او له افغانستانه د امریکا د وتلو نه وروستو پاکستانی طالبان نور هم قوی شوی دی. نوموړی د نړیوالو قوتونو ترمنځ اختلاف او د تحریک طالبان پاکستان هلو زلو ته داسې ګوري.
امریکا د طالبانو پوجو باندې وکاو کی زما د سره اګریمنت نشته ته پدې باندې مانه خندسي دا یو وجه ده چې په دې ټیم کې په دنیا کې چې دیرجن کې د طالبانو سره چا زیات کومک کړی دی نو هغه چین دی او اوس چې دا تکم امن نغلی دی په افغانستان کې نو دا غي زیات پیدا هم چیل جدي چین او دا یو څور ملکونه
دا بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د جولای په 19مه اسلام آباد ته سفر وکړ. د امریکا د ماحولیاتو استازي جان کیری چین ته ولاړ او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د یو پلاوی په مشرۍ په کابل کې د افغانستان د مرستیال وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سره لیدلې دي. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې په روانو امنیتي حالاتو کې د نړیوالو او سیمه ییزو قوتونو د کردار نه انکار نشي کېدی.
دا سیده چې دا کم حالات بدلیږي په هغه کې واقعي خبر ده د چیر د پچین باندې سره فشار راوړل دي د طاقت په لحاظ سره دا وسن روس ته چې دنه سره زور ورکو دي په دې علاقه کې دغه شانتي روس چې دي او چین غواړي چې په دې علاقه کې امریکا ته دغه کمالایز وغیرې دي ناغي ته زور نه ملاوي شي او زموږ خلک د یو ډیر مضبوط ډایمنشن دی یو مضبوط اړخ ته چې او طاقتونه لګیا دي په دې په دنیا کې خاص سره د خطې بیا په دوباره استعمال او کته سو کتلې ویني افغانستان کې طالبانو په شا د سو کولر دی هغه چا ژوندۍ ساتري دی د هغه اکونومي څنګه چې د نړۍ په سم د بهتر روانه دی ټایم کې دا او کوېشن دی چې هغه بیا چې شکونه دی هغه راچوته
دا یادونه وردا چې روانه میاشت په جو په خبر او وروند سیمو کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو په مرکزونو وسلوال بریدونه تر سره شوي چې ځای خلک یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان جمهوری غورزنګ اتحادی د پخوانی وزیر اعظم او ترکین صاحب ګوند مشر عمران خان خلاف لزګونه مقدمه جوړ کړې دي. د کونو چر وزیر رانا ثناءالله وایي چې د سرکاري رازونو افشا کول او خپل ګټو لپاره کارول په تور د خلاف د افیشل سیکرټ اکټ لاندې کاروایی کړي شي. د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د عمران خان پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې د ملک سره د غداري په تور ګامونو پورته کولو خبره کوي. عمران خان وایي چې حکومت غواړي په ملک کې تر ټولو ټاکنو وړاندې د نا اهل کړي او یا یې بندي کړي. کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه څرګندوي چې د راشد خټک په دې راپور کې ورو
د پاکستان حکومت ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د احتیاطو ناجایز استعمال درغلی د سرکاري راز افشا کولو او د نهمې مایې په قهرجن لاریونونو کې د لاس لرلو په تور په لسګونو مقدمې جوړې کړې دي. عمران خان وایي چې حکومت غواړي چې تر ټولو ټاکنو وړاندې دې بندي کړي او یا یې نه اهل کړي. په یوټیوب چینل خپلو پلویانو ته د تقریر په وخت د وویل اوس مهال په ملک کې د ظلم انتها ده، یو ظالم نظام وقدار دی. د پاکستان په آئین کې د پرامن احتجاج حق شته. موږ سیاسي ګوند لرو، زه یو سیاستمدار یم، زه غدار نه یم، زما ژوند او مرګ په دې ملک کې دی. په حکومت کې داسې خلک ناشته چې په هر قیمت مانا اهل کول غواړي او یا مې جیل ته لیږل غواړي. زما خلاف یو سل اتیا مقدمې جوړې دي. ما ما ته پته ده چې دوی غواړي چې د نگران حکومت جوړېدونه وړاندې ما بندي کړي، خو زه دې ته
تیار یم.
قانون پوه او د اسلام آباد های کورټ وکیل ایمل خان مندوخیل هم وایي چې حکومت عمران خان د ملک سیاست نه بهر کول غواړي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته د جولای په 28مه نیټه وویل،
دا وخت د پخوانی وزیر اعظم او د پی ټی آی مشر عمران خان باندې 200 نه زیاته کیسونه درج شوي دي، چې په هغه کې د القادر ټرست توشاخانه او د نهم مې واقعاتو او داسې نور ډېر کیسونه په دې کې شامل دي. که څه هم د حکومت او د ریاست لپاره دغه طریقې کار صحیح نه دی او انتقامي کاروایانې وشوي او اوس هم روانې دي، خو بیا هم داسې معلومیږي چې عمران خان به الیکشن نه مخکې نااهله کیږي.
خو بلخوا ځینې تجزیهګران وایي چې د افیشل سیکرټ اکټ او آرټیکل 6 لاندې مقدمې لپاره پکار ده چې حکومت پکې مدعي وي، او د موجوده حکومت په ختمېدو کې ډېر لږ وخت پاتې دی، نو ځکه د عمران خان خلاف د سنگینو تورونو لاندې مقدمو کې مدعي نشي جوړېدای. په دې اړه تجزیهګر او ژورنالیست حمید میر مشال لډیو ته وویل، زما په خیال ډېره اوږده پروسه ده. حکومت غواړي چې د عمران خان خلاف کاروي وکړي، په دې کې هم شک نشته چې عمران خان تر ډېره حده کړای راټینګه شوې ده، خو زما خیال چې موجوده حکومت په دې پاتو څو ورځو کې د عمران خان خلاف څه لوی ګام نشي پورته کولی. د یادونې وړ ده چې تېر کال د عدم اعتماد تحریک د لارې د عمران خان حکومت ختمېدونه پس د هغه مخالف اتحاد د پاکستان جمهوري غورځنګ اقتدار ترلاسه کړو، او د درغلۍ او د اختیاراتو ناجایز استعمال په تور د عمران خان خلاف مقدمې جوړې کړې. د هغه د نیول کېدو نه پس په نهمه مې د تحریک انصاف غړو لخوا قهرجنو مجاهرونو پس په دې مقدمو کې نور هم زیاتی وشو، او اوس د هغه په ضد د یو خفیه سفارتي مرسلې افشا کولو او د خپل مقصد لپاره استعمالولو په تور هم پلټنې روانې دي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال لډیو ته خوږستی اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر ضلع په باړه کې د وسلوالو لخوا پر پولیسو پرله پسې حملو او هدفي وجنو ولسي وګړي اندېښمن کړي دي. د باړې سیاسي او مدني فعالانو د جولای په 28مه مشال لډیو ته ویلي چې دا ځل به په هیڅ صورت خپل کلی نه پرېږدي او د عمل لپاره به د احتجاجونو له لارې هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی ویلي چې د پاکستان پوځ سره هر ډول صلاحیت او استعداد موجود دی، او پکار ده چې د ولس حفاظت وکړي او په دې سیمه کې امن بحال کړي. د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې دوی په هر میدان کې وسلوالو سره مقابله کړي او په خیبر کې به ورته د بیا راټولېدو موقع ورنه کړي. پړه تفصیل لسمی د مشالې د خبريال فرحات چین بریا کوي.
د باړې یو سیاسي مشر حلیم ګل پردي مشال ریډیو ته وویل چې تیرې بدمنه او کډوالې ډېر ځپلي او بیا دې ته نه دي تیار چې خپلې سیمې پرېږدي.
نه به جلا وطني قبول کړو، نه به علاقه پرېږدو. دا زموږ وطن دی، دا زموږ علاقه ده. که موږ مرو او که هر شو همدام وطن دی. خپل وطن نه موږ پرېږدو، نه په ډزو پرېږدو، نه په دمکو پرېږدو. او چې کم خل د دې ذمہوار دي غو ته به دغه کوو چې کم شي څوکیداری خپل څوکیداری خپل ځای ته ورسو. د 15 تاریخ مارچ په تاسو وګورو چې هغه به د وړوکی زړوکی و نر و ماشوم و شیال و بوډا دا ټول بیروزی او د هر مکتبه فکر به د आवाज وي چې امن.
د باړې ځن نور او سیدونکو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
مانو ما دل ده تیر هغه کوم دمر تکلیف تر کړی چې وینم کې تل شوی او کورنم کې 3 کروڑ روپو ورن شي چې وسر په 500 لک روپی صفویم نکی او د سکولونو ته بویم شوی او د مدرسې ته بویم شوی او د
خانوالې افریدی او باړې کې سیاسي اتحاد او مشرانو همدا ذکر کولو چې حالات خرابېږي او خرابې مو خوم دغه د امن د بحاله د برقرار ستلو پر ټول حل زلې وي او دا د امن مارچ وکړې وا چې مونږ دا څه قتل خصوصي توګه باندې سرکاري عمله کو سرکاري او سکیورټي خلق محفوظ نو پندا والا باندې مونږ د امن مارچ اعلان کړو او کړې هم دی.
د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم خان کولاچی د جولای په 6مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی وسلوالو ته چمتو دي او په هر حال کې به ورسره مبارزه کوي او دلته وسلوالو ډلو ته یو ځل بیا د خپل ځایونو جوړولو موقع نه ورکوي. د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او پوځ ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. د خیبر ولسی وګړي او فعالان وایي تیر کال 2022 او دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدمنۍ پیښې زیاتې شوې او دې قبایلي ضلعو ته یو وار بیا وسلوال راننوتلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر 2 بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اردوونکو د جولای پر څوارلسمه د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت په خپل یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو نږدې شپږو میاشتو کې په هغه صوبه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او زور زیاتی دیارلس سوه نوي پیښې رپورټ شوې دي. د رپورټ تر مخه په دغو ماشومانو کې د هلکانو شمیره زیاته ده. بلخو د بشر حقوقو ادارې وایي په دې وروستیو کلونو کې د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ماشومانو د حقونو کارکوونکي دا هم وایي باید مور پلار د خپل ماشوم که هغه هلک وي او که جینۍ د سکول، مدرسې، کار او لوبو پر ځایونو کې د خپل پام لاندې وساتي. په نور تفصیل له فرخندا صدرو
د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت یو رپورت له مخې د روان 2023 کال د جنوري نه تر د جون د 15مې پورې په هغه صوبه کې د ماشومان او هلکانو او ماشومان جنکو سره د جنسي تشدد، زور زیاتی او ناسم رویو په خیر رپورت شوې دي. خو په رپورت کې راغلي چې ډېرې داسې پیښې هم دي چې هغه په رسنیو او یا په پولیس تانو کې نه دي رپورت شوي. په ټولنیزو رسنیو هم دغه رپورت خپرېدو وروسته د ماشومان د حقونو د کارکونکو لخوا اندېښنه ښودل شوې ده. د مومند زلینا د یو سرکاري سکول ریټایر استاد فضل دیان مشال ریډیو ته وایي مور پلار باید په خپل د خپلو بچو خیال وساتي او په سکول او مدرسه کې په باقاعده توګه پوښتنه وکړي.
یو پلار یا یو ګارنر یو مشر د کور څخه کوي چې هغه ماشومان هغه که سکول ته لیږي او که مدرسې ته لیږي، نو دا د څنګه په کار کې دا ماشوم سکول ته ولېږه، ګورنمنت سکول دی یا پبلک سکول دی، پرایویټ سکول دی یا دا مدرسه ده یا جمعات دی، بلکې هغه هلته هم د نظر بلاندې ساتل پکار دی. لکه چې نن سبا په دې معاشره کې حالات هغه شانته نه دي لکه څنګه چې د یو خو مسلمان دي، خاص کر زمونږ په دې وطن کې دلته
فضل دیان استاد وایي په هغه وخت کې د خپل کار سره سره د خپلو بچو تعلیم او تربیت ته خاص پام کړی و.
ما پر دا و بر کور نه بهر ما لکه دا کنټرول دلاند پور او موږ ساتم، نو هغه ماشومان بچ د سکول نه راغله به زموږ په خوا کې یو مدرسه وه، نو بیا به ما دا هغې باندې بین شي چې یاره د مدرسې ته لاړ شي د مازدیګر ماښام دی اوزګار ټیم کې الحمدلله هغې چې داسې وسه پورې داسې
د پنجاب صوبې د داخله چارو د وزارت په رپورت کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی په 55% پیښو کې گاونډیان، 22% کې ناشنا خلک او 14% کې خپل خپلوان ککړ دي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن یو پخوانی کارکونکي وقار احمد وایي مور پلار زیاتره داسې فکر کوي چې ګینه ماشوم ته آشنا یا پیژنګلو کسان سره زیان نشي رسولې.
یو مطلب لګی را سمړم چې پروټیکشن کیسز راځي نو دې کې 8% داسې وي چې ماشومان یې بوسکیږي هغه خپل د لاس سره د گاوندی د لاس یا د ماتي ریلیټیوز د لاس ته نه، یا مطلب لګی د رشتہ دار او یا مرګرو یا
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د تیر کال د یو رپورت له مخې چې وایي د 2023 کال یوازې په جون میاشت کې په پاکستان کې لږ تر لږه 180 ماشومان د جنسي او بدني تشدد ښکار شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 93 پیښې او د جسماني تشدد 10 پیښې شامل دي واغه رپورٹ کې هم ټولو زیات پیښې په پنجاب صوبه کې رپورٹ شوې دي چې پکې په مدرسو او د کار پزاینو کې د تشدد زیات پیښې مخې ته راغلي دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو غړی کاری محمد یوسف مشال ریډیو توای باید کورنۍ پر هلکانو ماشومان هم هغه سي نظر وساتي څنګه پام شي ماشومان جنکو تا ورکوي
تربیت سره متعلق خبره ده نو پوری چې داسې سړی غږی ته بلوغ ته نه رسېدلی او بلوغ یوازې نه دغه وختونو سړی ګډوډ کېږي چې داسې پوخ لکه دې وخت سره زمونږ اتلس کال دي د نادرا او د شناختي کارډ چې د دې نه مخکې خو دي داسې بل وطن ته تلل لکه د پاکستان کې پنجاب سي بي ته د پنجاب والا تلل یا د زمونږ د دغه خیبر پختونخوا نه پنجاب ته تلل یا ګوره دي داسې د تبلیغ والا چې دوم داسې یو ماشوم هغه په دوی سره سیروزه کې ځي نو محرم به ورسره وي او دغه شان چې ماشومان هغه خپل سر ته پرېږدي نو څوک یې ترڅکې دوکه کې څوک دوکه کې څوک نشیان کې څوک ځینو غلامان دې واوړي څوک زمونږ د وطن کې پخا د خلکو به دا واړه پټول بیا به چې مزدورۍ کولې بیا به پرې کارونه کول هغونه به بیا خپل وطنونه روک شي.
بلخوا د پیښور په یو مستری خانه کې کار کوونکی دیارلس کلن اصغر خان وای ته مجبورې نه کار ته راوتلې دي. د بشری حقوقو کارکونکو وایي د جنسي تیری ښکار د یو ماشوم پر ذهن د دغه بد پیخي اثرات ټول عمر وي. په پیښور کې د ماشومانو یو ډاکټر نوران افریده مشال ریډیو ته وایي د جنسي او بدني زور زیاتی ښکار شوو ماشومانو باید ذهني او نفسیاتي علاج وشي چې دوی خپل عادي ژوند ته راو ګرځوي.
منه اثرات د وې ذهني توازن چې د هغه بیلنس راځي کیږي او دیندا چې دغه ماشومان چې د یو مایوسه طرف تلاړ شي د دوی د ډیسیژن اخیستو چې کومه پاور دی هغه ختم شي او دیندا دې چې د دوی په صحت باندې ډیر زیات اثر پروږي او ورځ په ورځ لکه میډیکلی یا جسمانی طور باندې تاسو پښتنه وکړه نو د دوی په وزن کې کمی راځي او دوی انیمیک کیږي. هغه بنیادی وجه دا وي چې دوی سټرس اخلي او په سټرس کې دوی پراپر خوراک نشي اخیستلی.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وای چې د ماشومانو هلکانو جنکو د ژوند او حقونو د تحفظ لپاره د حکومت په مرسته د پوهاوی مهم هم اپیل کړي.
ته مونږه دا خبره کوو دا غوښتنه کوو چې په پریوینشن باندې په مخنیوي باندې کار کول پکار دي. پیښې مخې ته نه راځي دا غیر لپاره تیر کال کے پی گورنمنٹ یو پروینشل اویرنس پلان جوړ کو چې په هغه کې په عمومي توګه باندې د شعور او آگاهۍ او بیدارۍ پروګرامونه وټاکلی شو.
په پیښور کې د تعلیمي چارو په او د خیبر پختونخوا د نیجی سکولونو د اتحادی مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وایي باید مور پلار خپلو ماشومانو ته زیات وخت ورکړي.
تاسو خبره بالکل صحیح ده زمونږ زیات تر فوکس دی چیرې ماشومان جنکۍ یا ماشومان زمونږ دا وخت ډیر خیالي دا بل سر خو پکې اوس نه وی انټروډوس شو د دې سر ته حقیقت دی چې دا خیال هم نه د مور پلار او د وخت توجه نه ورکړي. واټه خبره ده زمونږ نن سبا چې دا معاشره زمونږ خراب شو مور پلار خپل بچو ته ټایم نه ورکړي چونکی خو فاینانشلی مسایل دي او سره خیال دی مور پلار چې به زما بچي ساري سکول ته ځي او واپس راځي چونکی زما خپل هم یو تعلیمي ادارې سره تعلق دی نو مونږ لا ډېر کم مور پلار راځي چې را د سکول په باره کې لګ ډېر اویرنس والی چې د سکول څنګه دی د دې سټاف څنګه دی د دې پرنسپل څنګه دی دیم نمبر زمونږه سیکنډ نمبر راځي د مدارس چې کوم دي مدارسو کې هم لکه نو هلته هم دوی ته پکار دی چې را لاړ شي او کم از کم دغه د کم ماشوم چې د بچې سبق وایي په جماعت هلته هم پکار چې دی دا خطیب سره یا کم د بچې ته سبق وایي هغه سره لکین او سن سره د بس آیډیا ملو شي.
په پاکستان کې په تیر 2022 کال کې د جنسي تیریو ضد قانون جوړ شوی و چې تر مخه یې پر ماشومانو جنسي زیاتی کوونکو ته د مرګ یا د عمر قید سزا ورکول کیږي. دا شان د قومي شناختی اسنادو د ثبت اداره نادر را هم په جنسي تیریو کې ککړ کسان په ځانګړي لیست کې اچوي.
په خبر پختونخوا کې مو د ماشومانو د جنسي زورونو په اړه راپور واورید. تاسو اورئ چې په خبر پختونخوا کې ماشومان څنګه له جنسي زورونو سره مخ کیږي او د مخنیوي څنګه کېدې شي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د کوهر د لاچی سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر اجاز خټک د جولای پر 13مه وفات شو. پر 13مه په لاچی کې خاورته وسپارل شو. د اجاز خټک خپل نوم تا جنور وو، خو په دبی نړۍ کې په اجاز خټک مشهور وو. هغه په متحده عرب اماراتو کې د پښتو د لومړی ادبي ټولنې بنیادی خوده وو چې د ګڼو لیکوالانو شاعرانو د کتابونو په چاپولو کې مرسته کړې ده. د هغه د ادب ملګري د هغه مړینه یو ستر زیان بولي. د اجاز خټک پر ژوند او کار تفصیلي راپور د ممتاز بنگش په دې رپورټ کې.
پوره نمای تا جنور او تخلص اجاز خټک اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کې خودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې اړومبۍ ادبي ټولنه وه. د پښتو ژبې وتلې شاعر ممتاز اورگزی مشارې دیو ته ویلي دا د اجاز خټک د پوهې او خدماتو برکتو چې د اماراتو ادبي ټولنې په لزګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابع کړي. نوموړی زیاتوي چې اروخه د اجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي، بلکې اماراتو کې د پاکستانی مسافرو د خیر ښېګړې کارونه هم کړي.
ډېر درد و دغه پسینه کې د خپل ژبې د پاره، د خپل قام د پاره، د خپل ولس د پاره. ځکه خو دلته لسیزې وړاندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنیاد کې خو چې د دغې ټولنې بیا خپل خدمات دي، دغه ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسکونو لسکونو کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي دي، سیمینارونه کړي دي.
پاک افغان ټی وی سره په یو مرکه کې اجاز خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ډومبې مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهاره بانګه پورې جری وه. د دغه نو وروسته اجاز خټک خپلې ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بحرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطه وکړي او دا شان دوی ته د ادبي ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبي ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبي ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولی.
د شور شور خاموشی او د آینه مصنف اروخه تا جنور اعجاز نه صرف یو خوږ ژبه شاعر او نامتو خاکنگار وو، بلکې یو انجمن ساز شخصیت هم وو. پلاچی، کراچی او متحده عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبي تنظیمونه ساز کړي وو. د خدای بخشلی استاد سعدالله خان حیران پټې سلګۍ او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کسب ګل روخان که پکې نه وي، زمون خار به د بے مخه خلکو کور شي.
د پښتو ژبې ځوان شعر او پی ایچ ڈی سکالر ډاکټر شاکر اورگزی مشارې دیو ته ویلي چې اجاز خټک نه یوازې ښه شعر او ښه نگار، بلکې یو تنظیم ساز شخصیت و. چې چیرته به لاړو نو د پښتو ژبې مینوال به یې په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به یې هلې ځلې پیل کړي. چیرته چې به یې بېوزله شعر ولیدو، نو کوشش به یې دا و چې د آثارو مجموعې چاپ کړي. د اجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت و چې مراتو کې پښتانه په ادبي، کلتوري، ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اجاز خټک مه به تر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلفو پروګرامونو په تابع کولو کې خپل رول لوبوله دي. مالی، جانی، اخلاقی هر قسم ته مرسته د شاعرانو او ادیبانو کړی ده. او خپل یو شعري مجموعه شور شور خاموشي، یو د خکو کتاب آینه، یو نتیه مجموعه او دین علاوه نور هم ډیر کتابونه چاپ کړی دي.
عبدالله ظهیر کوهاټ کې میشت افغان کډوال ځوان شاعر ده. دا وایي چې ارواخات اجاز خټک په پښتو مین سړی و، یعنی داسې څوک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان شاعران اماراتو ته بوزي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعرې ورته تابع کړي او داسې د ځان ځنی حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځانې ماحول کې، په پردي وطن کې، په مسافرې کې، خټک صاحب لزګونه شاعران دلته نبیای بیا په دوبۍ غونډې ځای کې ورته وټلې نیسي، بیا هلته دوه دوه ورځې سیمینارونه کوي. ضرور خبر ده چې دا به سره خپل کار نه وتلی وي، د میلمنو سره به وي. نو دغه ډېر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک د هغو په خدماتو باندې خبرې نه شي کولی. خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر او په باطن سپېڅلي خلک او هیڅ خندا مې د خلکو سره نشي جړوي مې غتللې تللې خلک
هر وخت دی جاس خټک د لچي سیمه سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړي او بیا یې د کوا ډیگری کالج نه تر څلسم ټولګي زده کړو نه پس د پیښور په هنتون نه په پښتو ادبیاتو کې مستری ډیگری واخیسته او د ضلع په اکاونټ دفتر کې یې دنده پیل کړه خو د په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه هغه د پښتو ادب ودې په غرض کوهاټ لچۍ کې د پښتو ادبي ټولنې لچۍ بنیاد کېښودو او د لر وبرستر سر شاعران ادیبان یې د دغې ټولنې ادبي دستورو کې میلمنه کړل د دغې ټولنې په برکت کوهاټ لچۍ کې پښتو ادب ډېره وده ومونده او د علاقي خلکو کې خپل ژبې سره د مینې جذبې په غورژنګونو شوې هر وخت د جاز خټک سره د دغه ادبي تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس ټلوال مشتاق احمد مشتاق فرید ګل استاد ایوب سلطان بندیوان سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شامل وو پښتو ادبي ټولنه اماراتو مرکز دوبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1983 کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل دغه تنظیم ټول ټال 55 کتابونه چاپ کړي اروخاد اجاز خټک د پښتو ادبي ټولنه لچي کوهات امارات پښتو ادبي ټولنه امارات مرکز دوبئی بنیو او د سهولي کون کې کوهات صدر پاتې دي هر وخت اجاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض وو او وخت په وخت به یې علاجونه هم کول خو تیره میاشت یې ناروغي نوره هم سوا شوه او د 70 کالو په عمر کې د کال 2023 د جولای په 13 یې د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ